السلام علیکم دا مشال ریډیو دا تماس پخین یو بجې شوې نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مې 28 نیټه دا ز فرخند اسد مو په دې خبري سات یې هر کړی کوم پر روان یو سات کې مو د کورنۍ او سیمه ایزو حالات خبرو د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان 19 پروګرامونه هم لرو خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو
رومبه د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت او وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي. د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون دوه کسه د زړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوې دي او داعش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. او د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت او غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر غړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له اسای سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي او د ولسمشر لخوا د ربل شوي مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت پرون د مشال وزادۍ څانګې ته وویل چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی او اصلاحات پکې کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې پارک کې د زیارت ورځې په ناسته کې یو شمېر مشران او سیاسي شخصیتونو له ولسمشر سره په کتنه کې د تفاهم لیک د هغه مادې پر لرې کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري. که څه هم د یادو دوه هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تېر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون دوه کسه د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري اجانس اسوسیټډ پریس د روزګان د والي د ویان له خولې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې جوبل شوی. په سمدستي توګه کومې وسلوالې ډلې دغه چاودنې پړه نه ده منلې خو په افغانستان کې د امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو پر ضد د سړک غاړې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه اکثره وسلوال طالبان ترسره کوي. په خبر پښتونخوا کې په شیګانو شو ډزو یو جماعت کې چاودنې دوه کسان وژلې او یې جوبل کړي دي. د مشال خبریال وایي پرون د پېښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو او یو ساتونکي له جمعې مونځه کور ته روان وو چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی ووژل شو او یو زوی او څوکیدار یې سخ جوبل شو. بلخوا پولیسو مشال ورته ویلي چې بیګام ماسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی وو ځان یې په چوونکو توکو سره والو ځولو 15 کسان یې جوبل کړل. لا هم د یادو دواړو پیښو ذمهوري کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشرې ته وویل چې تېر ماښام په دتخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دواړو خواو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي او یو امنیتي سرتیری جوبل دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو مېرمنو لپاره دي د سر د پټولو زی یا دارالامان بیا جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د کامې وطن ګوند غړي میراج همایون په هیتاباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې مېرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي. د روسل هغو چې د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مرتاج روغانی اسمبلی ته په خپله وینا کیول چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یوه جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلې او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. د ایش وسلوالې ډلې دغه برید پړه منلې. د ایران د بلوچستان وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د دې پیښې ذمهوار کسانو ته سزا ورکړي. د ایش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټنه تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچرډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون وویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کردان دي، سنیان دي او شیعه دي. د ریچرډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکو کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یوه نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دا قانون په عملي کېدو سره بعد امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. او کرکټ خبر، پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومړي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوې شل اوریزه میچ کې پاکستان لوبډلې زیمبابوې ته په 15 وکټو ماته ورکړه. یادوي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په دریمه نیټه په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي افغان ولسمشر دا منلې چې د پاکستان سره د معلوماتو د تبادلې په اړه په تفاهم لیک کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي وایي باید حکومت د ښځو لپاره یو دارالامان جوړ کړي. د شمالي وزیرستان کډوال وای اوس هم د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
موږ خپل وطن ته هم خزو ان خلکو سره زمونږ د خپل ولکون کډوال چې دي د حکومت سره په دې باب کې سره بیانونه شوي او ځکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
اپا اونیس پروگرام میډیا او ځوانانو کې بواوري پښتانه ځوانان ټولنیز میډیا څنګه استعمالوي.
خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک تر کوم سټوډنټان دي او وی صرف ټایم پاس ته پاره یوز کوي. ما خپل معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیسبوک پکې نه
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، افغان حکومت ته یوه نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به بدلون راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمیر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هر کله شوه دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریبا ظاهر نورو.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلې چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر رجو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو ماده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي د سیاسي بندر سره قانون سره سره دا کلمه د رفرض د باندې مسرحات کې نه لري چې بلان دغه مسرح کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات کې راغلي او دغه مسله د خپل ځان لپاره تاکید کړي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سوچې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شاکې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پاوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لور کې میشته، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل رپورټ ته د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پیښور حیدرآباد کې د خاصو د دارالامان د تړلو په موضوع تود بحث وشو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو حکومت بیا وایي چې دوی د دې ځای خزه یو بل دارالامان ته لیږلی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغیستونکي شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بی ځای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بی ځای شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته زی.
ماشومان واده شي، د دولس دولس کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د دیارلس کال عمر کې هغه د کور نه اوښکل شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلان ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغه به چرته زی. هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیسټنګ یو فیسیلټي خو سره ورکړي شو هغه باندې شو. دا د ټوکو والا خبره مې سلیمان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وو چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
څو په داتیرو پینځو کلونو کې څومره زنانا دارالامان درغلي دي او هغه زنانا بیا څه شولې؟ زه که د مو خويندې استرار کوي چې دارالامان د نزاعي چوي دي، هرې زیلې کې دی او څو دارالامان بیا دارو خرابه جوړه نشي. دې ته یو په مې وی جوړول په کول دي چې څومره زنانا راغلي دي، هغه زنانا څه شولې؟ هغه په کومې طریقې باندې مطلب د کوم طرف ته لوړې دي او چا به کلی دي او په کوم اندازې باندې لوړې دي.
خود خیر خیګړی صوبائی وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لاري حل کولای شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې میشت شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو ته حکومت د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې دوی خپلو کورونو ته استان کېدای شي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. خو اوس پختنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت دي. آیا پاکستاني حکومت تر اوسه له هغوی سره رابطه کړې او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخزو. بل خلک اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې باس کې سره بیتانه ده شوی، او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نام یاشت پوری مونگا پا کرم ایجنسی کے پا عریضی کے یو پوائنٹ کو لاؤ کرے ہو جی ولی چھے آخوز لارے بادے آلتے نرات دی جن تا با کلا با خلق آلتے راو آو تا با فری ٹرانسپورٹیشن پیسے مرکولے اور ٹرانسپورٹیشن مرکولو فوڈ مرکولو آلتا دا مونگا چشپی رات دونو اسے دو انتظام ہم کرے ہو دا مونگا آو تولو تا ریکویسٹ ہو اور دیر کسان راو آگے نا پس بالکل جی کسان ناتل چی بند شو اور اوس هم چې دي څوک راځي نو دی آر موسټ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل موږ راتلو کې خو څه آر نشته دي.
له مولوي خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه؟ دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. د ویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي، بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
مو خو خپل باندې نه راغلي، مو خو پاکستان حکومت لارې بند کړې دی وجنا دلته راغلي. پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي، زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی، دې خلک زموږ کلی کې قومونو کې وخت تیر کړو دی وجنا موږ دلته راغلو. بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تیریږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک دي او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تیری کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیرا اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو چې تاسو ته دا ریپورت وړاندې کول. اوس هم راځو یوه بلې موضوع ته. د سند صوبې وزیر اعلی او امنیتي چارواکي وایي چې نږدې وخت کې کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاتوي چې دغه کسانو د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې تعلیم حاصل کړی وو. آیا د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت سختریزی مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده؟ په دغه اړه زموږ د همکار شاهین بنیرینا دا تفصیل ورو.
تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وې او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې مخکې کومه وګورو چې کومه غټې غټې پېښې شوې دي، چې هغه د 9/11 پېښه شوې ده، هغه د مرټر بمبنګ دی، هغه د 7/7 د لندن بمبنګ دی. په هغه کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوي دي، هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په تور باندې څوک ککړ شوي دي، هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونستون او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي. د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل دی د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروستو بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اعجاز وایي
پېښور پوهنتون کې دی وخت کې څو محصلین د الکانو خبره ورته کوم، هغوی په حاصلینو کې باقاعده د لیکچر تقسیمېږي، ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه کوم بوکس فیر دی لګي چې هم دا څه قسم مټیریال دی اسانه سره موجود دي. بل چې کوم دا سټوډنټ وینګ دی پاره کې کتاب څو غره په یو څه کې تاسو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي، خلک وهل دي څنګه کوم جنګو په کالج کې څه مقابله یو لګ د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم غیته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل به هر حال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنټ تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دی باندې پیسې لګول، داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. څنګه چې تاسو وړاندې د شاهین بنیری په ریپورت کې په پښتنو ځوانانو کې د سخت دریځې په اړه تفصیلی رپورٹ اوریدو په کراچی کې کارپوهان بیا وایي چې د پخوانی پوزی امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یو برخه توندلار شوه. په دې اړه نور تفصیل د کراچی نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچی کې د وفاقي اردو یونیورسټي استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټي یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوړ رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېرې زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یو بل وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب غنی. هغه وای جنرل ضیاء په دور کې د مذهبي سخت دریځۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز د کوونکو ته خودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانۍ ترجیح بدل کړي. د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي. همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د شپږو کالو ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دغه هیواد کې د کرکټ ته نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرول شو چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ ټیم وسلواله حمله وشوه چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شو، ګڼ شمېر نور ژوبل شو. د دغه برید شپږ کال وروسته زیمبابوې داسې لومړنۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر وک. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ذبیح الله شفق را کوي.
د جمعې پرس ماخام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډله ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجه لرونکو لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال بې درسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی بل د سفر خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د رواني میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډ وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کیږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره ان د یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کیږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لیږل. ټاکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل ورځې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند اورو.
د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر غړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ایس آی سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوې وغواړي. که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یادښتونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري ایجنسی سټیټ پریس د روزګان د والي د ویان لقلي وایي چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. په خبر پښتونخوا کې پرون په شګان او جمعات شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ او نور جوبل دي. د مشهد خبريال وايي پرون د پېښور هیتاباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي او ډاکټر او د هغه انجنیر دوی د سرګند وسلوالو په ډزو وژلي او دوه کسان جوبل کړي دي. بل خوا شپږ پولیسو مشهد رسوبړي چې پرون ماخام په سرو کلی کې په یوه جماعت کې وزنمرګي بریدګر چې له پولیسو پټ شوی وو ځان یې والو زولو 15 کسان یې جوبل کړل. سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په مسجد کې شوې وه. داعش وسله وای ډلې دغه برید پړه منلې. بلخوا داعش وسله وای ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او ټاکل شوی د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د صحیح سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمی نړۍ په اړه تاسو معلومات اورئ. جوړونکي د مشال همکار ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودر له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوی روبوټس به په نړیوالو مقابلو کې برخه اخلي. د اسلام آباد نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي کې د روبوټکس اند ارتفیشل انټيليجنس یعنی مصنوعي ذہانت څنګه شپږ طالبانو داسې روبوټس جوړ کړي دي چې فوټبال کوي. دغه روبوټس په چین کې کېدونکو د روبوټس نړیوال فوټبال مقابلو لپاره کوالیفای هم کړي دي. یعنی دا روبوټس به په دغه مقابلو کې برخه اخلي. بي بي سي دغه څنګه مشر ډاکټر یاسر ایاس په حواله لیکلی چې دغه طالبانو روبوټس ډله به سټانډرډ پلیټ فارم لیگ لوبي کوي، کوم چې د نړۍ د روبوټونو تر ټولو لوی مقابله دي. د دې په خبره دا لومړی ځل چې د جنوبي ایشیا یو ډله دغه نوعیت لوبو کې برخه اخلي. دغه مقابله مقصد تر 2050 کال پورې د انسانانو په مقابله کې روبوټس په نړیوالو مقابلو کې مخې ته راوستل دي. دا لوبي به د جولای په میاشت کې په چین کې کیږي او له ټولې نړۍ په هنتونو څخه جوړ شوی روبوټ په کې برخه اخلي. امریکا خلائی ادارہ ناسا با راتون کی 100 ورځو کی تر ټولو لوی راکټ دا ڈیزائن منظوری ورکوي.
9 8 7 6 4 3 2 1
and lift off. دا خلائی راکټ دا نور راکټونو په مقابله کې تر ټولو زیات غټ دی. د دې ادارې په خبره د دې راکټ په ذریعہ به انسانان مریخ سیارې ته هم لیږي. د سپیس لانچ سیستم جوړولو کار هم شروع شوی دی. دا راکټ 3.5 فټه اوږدوالی لري. په دې کې به RS-25 انجن لګیدلی وي. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه دا د ناسا ادارې لخوا تر ټولو زیات لوی او قوي راکټ دی چې د جوړېدو په پړاو کې دی. د دې پروګرام منیجر ټوډ مې وای چې دا یو آسان کار نه دی، بلکې د دې راکټ جوړولو لپاره د زرګونو دستاویزاتو او په میاشتو کار شوی دی. دی وایي چې د راکټ جوړولو لپاره نوې ټکنالوژي هم کارول شوې ده چې په راتلونکو وختونو کې به انسانان په خلا کې لری پروتو سیارو ته هم ورسوي. ناسا ادارې د دغه لوی او قوي راکټ جوړولو لپاره بوئنګ کمپنۍ سره د 2.8 ارب ډالرو معاهده کړې ده چې د خلا ژور ځایونو سفر وکړي. سنځانان وای چې په تیر ونه کې د روس یو خلای جاز د الوت روستو بې قابو شوی وو او بیر تزمه کې ته راتلو سره په فضا کې تباه شوی دی. د M-M نومي دغه مالبردار خلای جاز د قازقستان څخه خلاته لیږل شوی وو. په دغه جاز کې 3 ټنه سامان او نور آلات بار وو، خو د الوت روستو کنټرول روم سره یې رابطه منقطع شوی وه. د روس خلای ادارې کاسموس په خبره دغه خلای جاز بحر الکاهل بره په فضا کې داخل شوی وو او په فضا کې د سوځیدو وروستو ختم شوی دی. سنځانان وای چې د خلای جاز ځینې وړوکي ټوکړې به په ځمکه راپریوزي. دوی دا هم وای چې د خلای جاز وړوکي ملبه به په خشکی نه بلکې په سمندر کې پریوزي. دغه خلای جاز په نړیوال خلای مرکز کې موجود ستورمزلو لپاره خوراک، آلات، خاشاک، کپڑے، اکسیجن او نور سامان وړلو چې په لار کې تباه شو. له شمسی توانای نه چلیدونکي هوای جاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په اخري او خطرناک پړاو ته رسیدلی دی.
And the plane starts moving, it will literally take a few seconds before the plane is in the air.
Solar Impulse 2 جاذبه له چین نه د امریکا هوایي ریاست پوری په 15 ورځو کې سفر کوي. دا سفر به په بحر الکاهل کې کوي چې 15 ورځې به دوام لري. کچري موسمي حالات خو نو هله به سولر امپلس 2 شمسي جاز سفر شروع کوي. کچري د سفر دوران حالات خراب شون نو پایلټان به د پیراشوټ په ذریعہ له جاز سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو او د 12 ګنټو سفر وروسته عمان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ته سفر وکړو. په سلورن پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی خار سفر په 10 ګنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 10 ګنټو کې سرته ورسو. د دې هوایي جاز 2 پایلټان دي چې تعلق یې سوئزرلند سره دی. شمسی توانایي نه چلیدونکي جاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولې امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی، خو د ټولې نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. د دې جاز د وزر اوږدوالی 2.8 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. د امریکا نیویارک ښار کې د نړۍ وتلې مصور پیکاسو یو پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو نیلامي شوی دی چې نړیوال ریکارډ دی. پیکاسو چې سپین سره تعلق درلودو د نړۍ پیژندلې مصور وو. د پیکاسو یو پینټینګ د نیویارک په آرټ ګیلری کریسټی کې نیلامۍ لپاره وړاندې شوی وو. په دې پینټینګ کې د الجزایر ښځې جوړ کړل شوې وې. د نیلامۍ منتظمینو شاوخوا د 1.5 کروڑ ډالرو اندازه لګولې وه، خو دغه پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو کې نیلامي شو. دا په نړۍ کې په نیلامۍ کې تر ټولو زیات ګران بیه پینټینګ دی چې نیلامي شوی دی. تر دې وړاندې د فرانس مصور بیکن یو پینټینګ په 1.5 کروڑ ډالرو کې نیلامي شوی وو. مصور پیبلو پیکاسو دغه پینټینګ په 1975 کال کې جوړ کړی وو. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون راتلو سره د خپل ځان تصویر په خپل اخستو یعنی سیلفی رجحان هم ډیر زیات شوی دی. په دې مخه په کالیفورنیا پوهنتون کې طالب علمانو ته سیلفی کورس یا زده کړې ورکول کیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي کسه هم په رسمي توګه د دې کورس نوم لیکل، تنقید او استدلال دی، خو په کیمپس کې دا سیلفی کورس په نوم پیژندل کیږي. د پوهنتون یو پروفیسر مارک میرینو وای چې په دې کورس کې د دې خبرې مطالعه کیږي چې سیلفی یعنی خپل تصویر په خپل اخستو سره خلک خپل پیژندګلو څنګه مخې ته راوړلی شي. دا د په خبره طالب علمان په دې کورس کې د خپل سیلفی سره سره د وتلو شخصیاتو د تصویرانو جاج هم اخلي. په نړۍ کې د وینډوز آپریټینګ نظام اخري ورژن به وینډوز 10 وي. دا به د مایکروسافټ کمپنۍ د وینډوز نظام اخري ورژن وي. دا اعلان د مایکروسافټ کمپنی د ترقیاتی عمل څنګ یو مشر جيري نیکسن په یو کانفرنس کې کړی دی. دته په خبره پر ډیسک ټاپ کمپیوټرو کې چلیدونکو وینډوز اپریټینګ سیستم لپاره وینډوز 10 اخري ورژن دی. مایکروسافټ کمپنی وایي چې پراتونکو وختونو کې به وینډوز اپډیټ کوي، خو نوې ورژن به ناراضي. په دې مقصد په باقاعدګۍ سره اپډیټ کولو سره به د وینډوز نور هم خشي. کمپنی دا هم وایي چې په وینډوز 10 کې به ډیر شیزونه نوي وي. بلخوا مایکروسافټ کمپنی په اسکایپ کې ترجمه کوونکي سافټویر آزماین لپاره وړاندې کړی دی. د وینډوز 10 صارفین کولی شي چې د اسکایپ ترجمه کوونکي سافټویر ډاونلوډ کړي او تر شپږو میاشتو پورې کارولی شي. په لومړي پړاو کې مایکروسافټ کمپنی د انګریزي، ایتالوي، اسپانوي او د چینی ژبې ترجمه کوي. صارفین به د اسکایپ کولو په وخت په لیکلې بڼه هم ترجمه کتلی شي. مایکروسافټ کمپنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې دا سافټویر وړاندې کړی و. او اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټرون ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 اربو ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هارت پرسوټ دی چې تر اوسه پورې د 15 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم ایونجرز په لومړي نمبر دی. فلم هارت پرسوټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ایج آف ایډلین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم پیکو په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګبر از بیک او په دریم نمبر فلم ایونجرز دی. د هالیوډ سینما وتلی ایکټر جارج کلونی نوی فلم ټومارو لینډ با په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې بریټ رابرټسن او هو لاری هم کار کړی دی. په فلم کې یو ځوان جنې د ساينس پټو رازونو په لټون کې وي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
What do you want?
I want you to take me to the place I saw when I touched this.
Where'd you get that?
I know that you were there.
Who are you, kid?
They followed you here?
Who?
Get in!
How is this a good idea?
You ain't seen nothing yet. To see Tomorrowland. Here it comes.
د هالیوډ فلمونو مشهور بیټمن او سوپرمن کریکټرز نوې فلم ټریلر خپور شوې دي. د فلم نوم بیټمن ورسس سوپرمن ډان اف جسټس دی. دا فلم به راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایښت ته وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بن افلیک، هنری کلیفټ او ایمی اډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. دا فلمونو ځینې ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین اف سټیل فلم دویمه برخه ده.
We as a population on this planet have been looking for a savior.
We're talking about a alien whose very existence
they are not telling us the truth
challenges our own sense of priority in the universe.
Human beings have a horrible track record of
tragedy.
Following people of great power.
Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
Chaos.
Maybe he's just a guy trying to do the right thing.
We know better now, don't we?
You're out of control.
Devils don't come from hell beneath us.
They brought their war here.
No, they come from the sky.
The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do.
Go on, go on, go on, go on.
That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel.
د د هندي سینما مشهور اداکارانو عمران هاشمی او ودیا بالن نومې فلم هماری ادوری کہانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. فلم هماری ادوری کہانی به د جون په 12 منټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې راجکمار راو هم کار کړی دی.
پاس آئے دوریاں پھر بھی کم.
تمہیں ہوا کیا اسے دیکھ کے؟
کسی اپنے کی یاد دلاتی ہے وہ.
میرا اتیت مجھے گھیرے ہوئے ہے. کیا تم مجھے میرا اتیت بھلا سکتے ہو؟ میں جینا نہیں جانتی. جینا سکھا سکتے ہو.
اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی مجھے کہ موت کی زندگی ڈراتی ہے تمہیں.
اکیلا پن ہی پیار ڈراتا ہے تمہیں.
نہیں کر سکتی پیار, کچھ محسوس نہیں کر سکتی.
عشق سچا وہی
درد کم ہوتا ہے خوشی دینے سے, دکھ کم ہوتا ہے سکھ دینے سے. میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. تمہارے اس درد کے بدلے میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں.
قدرمنہ اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, اوس هم وخت راغلی د 19 پروگرام میډیا او ځوانانو په دغه خبرونه کې. دا ځل په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو ته کتنه شوې ده. دا چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې او څنګه استعمالوي, د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار احمد شاه اعظمي دی.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو زیاتره تکیه پر رادیو, ټي وي او ورځپاڼو, خو په نړۍ کې د انټرنیټ له راتګ سره سم پر رسمي رسنیو سربیره غیر رسمي یا ټولنیزو رسنیو ته هم لاره هواره شوه, چې په دا وروستیو کې یې ډېره زیاته وده کړې ده. په پاکستان کې هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي. دا چې دوی ولې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د څه لپاره یې کاروي, په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی. د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 کروڑ کسان انټرنیټ کاروي. پر انټرنیټ باندې د برېښنالیک لیږلو سربیره ګڼ شمېر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ځینو شمیرو له مخې په پاکستان کې 3.3 کروڑ لکه زیات کسان فیسبوک کاروي, چې اکثریت یې ځوانان دي او عمرونه یې له 18 څخه بیا تر 24 کلونو پورې دي. د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او هلته د ټي وي په برخه کې د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي, اوسنی دور د ټولنیزو رسنیو دی او اوس خلک کولای سي چې د خپلې خوښې رسنۍ تعقیب کړي او په خپله خوښه هر څه پر مخ بوزي.
نن سبا دور چې کوم دی نو سوشل میډیا دی, نو که تاسو فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې دا سایټ چې کوم دی تاسو لایک کوئ, نو دا به ډېر آسانی تاسو په یوزي باندې د ټول ارسه کنټینټس کتی شي او ډېر په آسانه باندې کتی شي. بل دا دی چې په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل واړئ, څه کتل واړئ. دا نه ده چې لکه ټي وي ته ټول ورځ ناستې او کوم شیز چې ته اورېدل واړئ یا کوم شیز چې ته کتل واړئ هغه تا ته هغې نه ښایي. نو زما ټایمنګ چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات وي په نسبت د دې نورو. سوشل میډیا خو ځانی هیڅ یو داسې شی نه دی, نه سو ارګنایزیشن دی, نه یو سټرکچر دی. اصل کې هو دا ستاسو په مرضی چلیږي. لکه تاسو بی بی سی لایک کړی دی, مشال ریډیو ته لایک کړی دی یا ډان ټی وی ته لایک کړی دی, نو داغي چې کوم انفارمیشن دی هغه تاته راځي. نو که چیرې دا ډان ټی وی یا مشال ریډیو یا بی بی سی اترایز نه وي یا داغي په خبر رسولو کې فرق وي, نو دا د ګناه خو د سوشل میډیا نه ده. اصل کې دا سورس چې کوم دی دغه امپورټنت دی.
دا چې پښتنو ځوانانو ولې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک, ټویټر او داسې نورو ته مخه کړې ده, رحمان الله زیاتوي چې د دې لارې خلک خپل نظر شریکولای سي او په همغه وخت د نور خلکو رایه پرخستلای سي.
سوشل میډیا یو داسې فورم دی چې په دې کې ته خپل اوپینین شیر کولی شي. مخکې به داسې و چې ما چې کومه رایه وه هغه ما نه شو شیر کولی، د ما سره پلیټفارم نو، که زه ټی وی ته تلم نو ما له به ټیم نه راکولو یا به ما ته ټیم نه ملاوېدو، ریډیو شو داسې اخبار شو. نو که زه اوس لیکل غواړم یا زه ویل غواړم نو زه په دوو دریو منټو کې یا درې درې څلور سیکنډو کې زه په سوشل میډیا شیر کولی شم. نو که دا خبره زما ټیک وي نو خلک به ما ته ښه رسپانس راکړي، که دا خبره زما غلطه وي نو خلک به پیل لیکي ولیکي دا خبره څه غلطه ده. یو خو ریئل ټایم تاسو رسپانس ملاویږي او بل ته خپله خبره کولی شي، خپل اوپینین ظاهرولی شي.
که څه هم رسمي رسنۍ لکه راډیو، ټي وي او ورځپاڼې خلک د انټرنیټ پرته هم اورېدلی، کتلی او لوستلی سي، خو د ټولنیزو رسنیو د کارولو لپاره انټرنیټ لومړی شرط دی. له اف آر بنو سره اړه لرونکی د قاید اعظم پوهنتون اسلام آباد یو ځوان زده کوونکی ثاقب وزیر وایي چې ټولنیزې رسنۍ یو ارزانه وسیله ده چې له لارې یې خلک له یو بل سره اړیکې ټینګولی او پوهه ترلاسه کولی سي.
یو خو دغه ذریعه داسې ده چې ایزي ده، چیپ ده. فار اگزامپل زه اوس ټي وي اخلم نو هغه به ماته په سوره قیمت پرې وځي. نو فیسبوک څه دی، زه اوس په موبایل استعمالولی شم. نو یو مین ریزن خو دغه ده چې همیشته چیپلی اویلیبل ده، او بل دغه وجه ده چې سوشل رابطه دی په وجه سره قائم کیږي د یو بل سره، او دین علاوه موږ ته ډېر معلومات حاصلېږي د دې په وجه سره. نور مطلب داسې نور اکټیویټی شولې، فار اگزامپل ګروپینګ شو یا نور داسې سایټ شول چې هغه موږ په وجه سره حاصلولی شو، هغه په وجه سره موږ نالج حاصلولی شي.
په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمیر پښتانه فیسبوک کاروي او د خپل ذوق سره سم ګټه ورڅخه اخلي. د خیبر پښتونخوا له ملکن سره اړه لرونکی یو ځوان محمد مرید خان په دې نظر دی چې زیاتره ځوانان فیسبوک یوازې د ساتیري لپاره کاروي.
فیسبوک کې موږ باندې ډیپینډ ساتي، موږ ټایم پاس لپاره یوز کوو، موږ سوشل میډیا کې موږ معلومات حاصل کوو، یا څوک په ټویټر باندې څوک ټویټ ورکړي، عمران خان ټویټ ورکړو یا نواز شریف ټویټ ورکړو یا شهباز شریف ټویټ ورکړو، موږ وګورو چې مطلب څه ویلی شو. او ټویټر چې کوم دی هغه ویری لارج ویسټ سوشل میډیا دا ایز کمپیئر ٹو فیسبوک. خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي هغوی صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي. ما خپله معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیسبوک ته کېنم.
بلخوا یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې د ساتیري ها خواته له ټولنیزو رسنیو څخه نوره ګټه هم اخیستل کیږي. د شمالي وزیرستان نوید خان دا وړ وایي نه یوازې د ساتیري بلکې د خپلو تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي.
فیسبوک باندې زه کله مطلب د ریفرشمنټ لپاره سم ټایم استعمال او هغه په بیس باندې هلته څه لینکونه دي چې زما د انجینیرنګ او زما د لایف سره تړلي هغه ما لایک کړي، نو هغه په وجه سره ماته پازیټیو مطلب فیډبیک راځي.
د فیسبوک ترڅنګ یو شمیر پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو بل وسیله ټویټر هم کاروي چې ډیره یې لوستي او تعلیم یافته وي. د مومند ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان فوزی خان مومند وایي چې په فیسبوک کې ځینې وخت ناسم معلومات او انځورونه خپرول کیږي، نو ځکه د زیاتره تکیه پر ټویټر وي.
سوشل میډیا کې زه اکثر ټویټر باندې دغه کوم، فیسبوک چې کوم دی هغه کې لک پیک دا سیزونه راغلي دي، زه چا تصویر بدل کړي او څوک یو خبر ولیکي چې دلته دا چلو شو هغه به داسې نه وي. البته ټویټر باندې موږ ګورو هغه کې به داسې کسانی چې سوشلی ریسپانسیبل کسانی، نو هغه خپل د سټیټس د وجه څخه غلط خبر نشي ورکولی.
د ټولنیزو رسنیو په برخه فیسبوک کې که یو خوا خلک له یو بل سره ملګري کیږي، نو ځینې وخت بیا د ځینو اختلافاتو پر سر بیرته له یو بل څخه بیلیږي هم. له ګلګیت سره اړه لرونکی یو زده کوونکی مریم خان وایي چې ټولنیز رسنۍ د خلکو په منځ کې د درزونو او اختلافاتو سبب جوړیږي.
اصل کې فیسبوک از ا سورس جو کې ګرجز پیدا کړل کې دا خلکو سره کې وسن سبا چې د پولیټیکل کنډیشنز باره کې هر یو ځان پولیټیشن جوړ کړي دي او هر یو ځ خپل خپل پوینټ اف ویو را کړل کې دا فیسبوک باندې، نو هغه وایي سرڅ کې خلک یو بل ان فرند کوي، حالانکه ډیر خه فرندز دي. خو تاسو دا سوچ کې چې کم فرق راځي او هغه وایي سر خلک یو بل ان فرند کوي او جنگونه په فیسبوک باندې کې تاسو بل دلی او تاسو کتلی سوشل میډیا باندې ټویټر باندې ډیر زیات مسائل پیدا کیږي دي وایي سر.
په ټولنیزو رسنیو کې خلک د خپل نظر څرګندولو یا رای ورکولو پر وخت په لیکلې بڼه څه خپروي، خو ځینې وخت بیا خلک په دغه حجره کې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکوي. د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان وقاص ثانی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې وخت داسې انځورونه او کیسې مخې ته راسي چې د ځوانانو جذبات راپاروي.
مونږ سوشل میډیا باندې اکثر داسې پکچر یا ایډیټ شوی یا دغه مونږ اسې هغه ایموشنل فیلینګ مونږ دا اوسر پیدا شي چې یار دا زیاتې شوی دی، اصل کې یا داسې وي یا نه وي، او صحیح خبره صحیح چاته معلومه نه وي. دا هغې د وجې بالکل اثر وي په نوجوانانو باندې چې دا هغو ایموشنل کم ذهن چې هغه هغه سیټ طرف ته لاړ شي چې یار آیا دا ولې کیږي، دا په څه وجه کیږي.
انټرنیټ په مخ کې یوازې د کمپیوټر لاري کارول کېدی، خو په دا ورستیو کې په پاکستان کې موبایل کمپنیو خپل کارکونکو ته پر ټلیفون باندې د دې د استعمال اسانتیا برابر کړې ده. د خبر ایجنسی یو ځوان زاهد خان پردی وایي د قبایلي سیمو یو شمېر لوستي او آن نالوستي کسان هم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ټولنیز رسنۍ کاروي چې دا ډول د خپل زړه غږ تر خلکو پورې ورسوي.
حال تک چکم زکے مطلب دا نیٹ فیسلٹیز وی مطلب یا دا 3G یا دا نیٹ چکم نیٹ ورک فیسلٹیز وی حال تک خلق مطلب ډیر زیات په شوق استعمال ای او دا هر چا شوق چې مطلب کاغه ایجوکیټډ هم نه اغم کوشش کی چې زه استعمال کم او چکم تعلیم یافته فول د زمونږه هغه خو اسی مطلب ډیر په شوق استعمال ای زما په ځین سره دی خو مین وجه دار چې په دې بیس باندې خپل आवाज په صحیح طریقه باندې خپل د زړه आवाज پر سوال شي مین وجه دار.
پر ټولنیزو رسنیو باندې د خپل نظر د شریکولو سربیره د نړۍ له یو ګوټ څخه په بل ګوټ کې هم ناست کسان له یو بل سره اړیکه نیولای سي او پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظر شریکولای سي. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسیم الله وای ټولنیزو رسنیو دوی د نړۍ له نورو برخو سره پیوند کړی دي.
فیسبوک موږ د دې لپاره یو خو انټر کنیکټ شو په مطلب مکمل دنیا کې د موږ د یو بل تصورات چې کو دغه چې کو جره د دغه زموږ د ملک پر اساس تصورات دي دومره رسه چې زموږ صرف پاکستان چې کم خلک دي دغه صرف د پاکستان انسان ده تر دې نه زیات زموږ فارین کنټریز کې دي پاکستان هغه تصورات چې کو چې دغه زموږ ملک باندې کې تصورات دغه دي او بل ټویټر مکمل پولیټیکل
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولس ځینې وخت د راغونډېدو یا احتجاج او مظاهرو لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام خوروي. په دا وروستیو کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې د رامنځته سوو بدلونو تر شا څلاس د ټولنیزو رسنیو هم وو. د ورکزو ایجنسی اسیم الله وزیر هم دغه خبره کوي او وایي چې په نړۍ کې لوی بدلونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې رامنځته شول.
کوم وګورو څومره دنیا کې کوم چینجونه راغلو د موڅه دی پښله 4-5 سال کې وګورو کوم خاص کر عرب سٹیټس کې زور اتغ راغلو نو خاص سوشل میډیا وجنه نو نن سره پاکستان کې کوم سیستم روان دی سوشل میډیا
په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر ټولو زیات شهرت موندلی چې د تازه شمیرو سره سم یې د کارونکو شمیر تر یو عرب دیرش کروڑه اوښتی دی. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده غیر جانبداره یا بې پلوه دي او پښتانه ځوانان یې په اړه څه نظر لري. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو شور نه دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی کوئی پ گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور نہ دی خبر سولم وہ د غر غرو د شور نہ دی خبر سولم وہ
زما د کور دوران او برمان لیونی زما د کور دوران او برمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو د غرغرو د شورن دی خبر دسرو لمبو